د جمهوری ریاست انتخابات او د کاندیدانو تګلاري.
د جمهوری ریاست له کاندیدانو سره د ازادي رادیو د ځانګړو مرکو په لړ کې له عبدالرب رسول سیف سره مرکه لرو. ښاغلی سیف خپلې لومړنۍ زده کړې د کابل په پغمان ولسوالۍ کې کړې. په 1946 کال کې د کابل پوهنتون د شریعتو له پوهنځي فارغ شو. د 40 کلنو چې د نهضت اسلامي افغانستان سره یو ځای شو. ښاغلی سیف 2 کاله د کابل پوهنتون د شریعتو د پوهنځي استاد او وروسته بیا د یو بورس له لارې د مصر الازهر پوهنتون ته ولاړ او د حدیث په برخه کې زده کړې وکړې. عبدالرب رسول سیف له 1953 مریض کال څخه تر 1955 مریض کال پورې د وخت د رژیم لخوا بندي و چې له پلو چرخي زندان څخه تر خوشي کېدو وروسته پاکستان ته مهاجر شو. سیف پاکستان ته له تلو سره سم د اتحاد اسلامي ګوند جوړ کړ. نوموړی د ډاکټر نجیب الله د حکومت تر نسکورېدو وروسته د مجاهدینو له نورو ډلو سره کابل ته راغی. د طالبانو لخوا د کابل تر نیول کېدو وروسته د افغانستان شمال ته ولاړ او د طالبانو پر ضد جګړه کې برخه واخیسته. د طالبانو تر حکومت وروسته کابل ته ستون شو او د استراري لوی جرګې او د اساسي قانون جرګې غړیتوب یې درلود. د ولسي جرګې په 2 دورو کې د کابل وکیل هم پاتې شوی دی.
د افغانستان د جمهوری ریاست د انتخاباتو یو تن کاندید استاد عبدالرب رسول سیف، ډیره مننه چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړ.
سلامت اوسې، ډیر ستړي مشه.
خیر اوسې استاد. 2 ځلې مخکې انتخابات شول خو تاسو ځان کاندید نه کړ، دا ځل څه باعث چې ځان هم کاندید کړ؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن بهديه اهتدى، أما بعد، طول عمري تاسو ته د ازادي راديو درنو اوریدونکو ته خپل سلامونه او ښه هیله وړاندې کوم. دا چې ما په 2 تیرو دورو کې ځان نومان نه کړ، هغه وخت کې تدې لپاره شرایط مساعد نه وو. دا مناسب وګڼله، غوره وګڼله چې د محترم موجوده رئیس دولت څخه حمایت او ملاتړ وکړو او هغه هم په خیر ګڼله او د ملک او د ملت په خیر هم ګڼلې وه. دا ځل هم ما خپل شخصي څه خاص رغبت دې ته نه درلود، خو د دوستانو ډېر الحاح او ډېر اصرار دے تا مجبور کرم چھ اڑانے شم او دے بلے خوا پوشم چھ دا زیلا دا دے کار تا اڑان دے کے دل یو نو ایسار او یو ڈول قربانے تا ضرورت لے نو چیتا چھ دے ایسار او قربانے دا گاری دے بینا شاتا تاگ رہتا مناسب نک کاری دکا دیر خاص ننگوانی دے افغانستان پا اڑان دے موجود دی خصوصا دغه مرحله کې چې افغانستان د 2014 کال نه وروسته خپل نوی ژوند شروع کوي، دا د جنجالونو نه ډکه مرحله ده. نو بیا هم تصمیم ونیو چې کیدای شي په دغه عقله چې وایم د ایثار سره ملګری مرحله ده، موږ هم دې کار ته وړاندې.
استاد، تاسو ویلي چې افغانستان له خاصې مرحلې نه تیریږي او ستونزې موجودې دي، نو غټه ستونزه چې ټول خلک ته معلومه ده هغه د جنګ دوام ده چې ښایي نوي ولسمشر ته هم پاتې شي دا ستونزه ورسره مخ اوسي، نو څه تګلاره به مې د جنګ د ختمولو لپاره؟
طبعا زموږ تګلاره به لږ څه تفاوت ولري د نورو تګلارو سره، یا به کېدای شي چې بازو سره بیخی یو رقم بی. خوز ما پا عقیده افغانستان تا دی امن را وستل او دی جگلو تا پنسبی دول تخفیف ورکول یوی ترگند واضح برنامه تا ضرورت لدی. آ برنامه چه دی تطبیق دی پار قاطع نیت هم موجوده. زپا دی یقینیم چه کچیر تا او واضح سریح برنامه و پروگرام من دیده ده پاره ولرو او پا غیه که قاطعیت ولرو نیت دیده ولرو چه حتمانی باید عملی کو. زو امیدوارم چه افغانستان که بده دره چلو رو میاشتو په خلال که تنست بیده ول پا امنیتی مجال که دیر زیاد تفاوت
ده. تگلاره با چو سی ده تاسول نظره؟
نو چون امنیتی تگلاره ده زکه طول و جزیاتو بنده نشو غیه ده، متاسفانه موکو وینه چې د مختلفو دښمنیو سره مخامخ یو، مختلفو توطیعو سره مخالف یو، مخامخ
نو پدې معنی چې استاد تاسو به د جنگ د ختمولو لپاره په امنیتی تدابیر باندې زیاته جوړوي تر دې چې د سولې غږ اوچت کړي له مخالفینو سره.
ما بار بار ویلی چې سوله ایجاب د دې کوي چې څلور مهم او اساسي شیان باید پکې معلوم وي. سوله کې د جګړې او د نزاع دواړه طرفه او دواړه خواوې باید روش معلوم وي، تعریف شوي وي، او بل موضوع د نزاع معلوم وي او اسباب او عوامل معلوم وي. دا چې تر څو معلوم نشي موږ نشو کولای چې په سوله کې داسې جدي او مفید قدم جوړو. دا اوس د موږ مقابل لوری طالب ده، زه فکر نه کوم چې طالب تر څو چې مقابل لوری را څرګند نشي ووایي چې زه یم او جګړه مې هم در سره په دغه ټکې ده، نو اوس موږ په څه شي وغږیږو؟ که سبا زه خدای توفیق راکړي لاړ شم او د طالبان قانع کړم، ملا عمر په دې قانع کړم چې راشه وروره، زمونږ او تاسې خپل ملک ده، ضرور نه ده چې جګړې ته دوام ورکړي. خو هغه خلک چې د دیوال شاته ناست دي، هغوی تر سبا پورې لس نور لیډران او لس نور تحریک جوړولی شي، کولی شي په پکیو ودري موږ مخې ته را وړاندې.
پوښتنه همدا ده چې تر شا څوک ناست دي؟ ستاسو له نظر تر شا څوک ناست دي؟
اوس دا خبره دومره معلومه شوې ده ښه چې ضرورت یې بیان ته نشته. اوس دنیا والم په دې پوهېږي، موږ او تاسې هم په دې پوهېږو چې دا لاسوهنې د بیرون نه دي او بهرنیان خصوصا زمن گاونډي او صحو کې دا پروګرام شته. متاسفانه چې دلته قراری را نشي، آرامي را نشي، دا بې امنیتي دوام وکړي، هغوی خپل خیر تم دې کې ګوري. سره د هغې چې موږ بیا په دې فکر کېږو چې د موږ د ګاونډیو خیر په دې کې ده چې افغانستان یو مستقر او باثبات افغانستان وي، افغانستان با امن افغانستان وي. ځکه چې که افغانستان کې ناامنۍ دوام وکړي د دوی داخلي وضعیت نه متاثره کېږي، دا ور دوی خواته ورګرځي. نو په دې حساب زه فکر کوم تر څو پورې چې هغه خلک چې نه غواړي چې افغانستان کې امن راشي ښه سوچ ونه کړي، په خپلې پالیسۍ او ستراتیژۍ کې تغییر رانولي، نو د سولې په رابطه هر څه لی ځلې که وکړو کوم مؤثر قدم به مونه وي.
بل مسله چې اوس ډیره توده ده هغه د امنیتي سند ده د امریکا سره. ولسمشر ځینې شرایط وړاندې کړي دي او داسې ښکاري چې امکان لري چې راتلونکي ولسمشر دا مسله پاتې شي. تاسو په دې مسلې څه نظر لرئ؟
زه خو اوس زه وایم چې نه زه نه تاسو نه بل څوک په دې کې اوس باید مستقلانه اظهار نظر ونه کړي، ځکه یوه دوه نیم زره کسیزه ډله تقریبا دغه د ولس په نمایندګۍ خبرې کړي دي، خپله فیصله یې کړې ده. موږ د ولس د فیصلې په خلاف څه خبر کولای شو؟ زه فکر کوم چې ولس خپله فیصله کړې ده، د لویې جرګې له لارې خپله فیصله کړې ده، او موږ او تاسې د دې ولس بچیان یو، افراد یو، د دې ولس نه بهر نه یو، او ولس خپله فیصله کړې
ده. د ولسمشر شرایط څنګه بولئ چې هغه وایي مخکې له دې چې دا راشي بعد د سولې پروسه عملاً
پیل شي؟ ولسمشر به ځانته تحلیل لري، ځانته به څېړنه لري، نو هغه خبره هغوی پورې مربوطه ده. زه ولسمشر ته د قدر د احترام په سترګه ګورم.
او دا سند د افغانستان په ګټه بولي؟
او راغلو دې ته، نو د ولس استازو به البته په ګټه بللی چې دا فیصله یې کړې ده. یعنې موږ د ولس د استازو د فیصلې ملاتړ کوو، یعنی د هغې فیصلې په خلاف موږ څه عمل ځکه نه کوو چې هغه د ولس فیصله.
یعنې که دا سند تاسو ته پاتې شي او تاسو ولسمشر شئ او دا پاتې تاسو به یې لاسلیک کړئ؟
نو خو ما بیا هم درته ویلی که نه چې د ولس د فیصلې په خلاف موږ نشو درېده، د ولس فیصله د موږ او تاسو د ټولو فیصله.
یو بله ستونزه چې په تېرو دولسو کلونو کې د افغانستان دولت سره مخ ده، هغه اداري فساد ده. د دې د له منځه وړلو لپاره به ستاسو تګلاره څه وي؟
اداري فساد دوه مصدر لري یا دوه منبع لري. یوې انتخاب د موظفین و کارمندانو ده چې که غیر اهل کسان وټاکل شي، بې کفایته کسان وټاکل شي، نو فساد رامنځته کېږي ولو که خلک ډېر مخلص هم وي. هلته کار اهل ته نه سپارل شوی، او پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې کله چې
کار غیر اهل تو سپارش نو دی قیامت منتظر وست. دویم مصدر دی فساد نو نموجودیت دی دقیق محاسبه او دقیق کنترول او نموجودیت دی نظام دی مکافات و مجازات. نو که من فساد سر مبارزه کو باید دو دو مصدر رو در متوجه شو، یا چه اهل خلق رو تاکل شی، او دویم سم کنترول، سم محاسبه، مکافات و مجازات.
او د هیواد اقتصادی و دلو پار چه نظر لری؟ چن که دیش دو وطن و دلوکی اقتصادی پلاو؟
دی منگ هیواد دیر غنی هیواد او بردای هیواد دی متاسفانه دغا بردای هیواد دغا سروتمند هیواد دی خپلو سروتونو نوانادو نتروس پوری زمینه ورطن دا مساعده شدو چه سمه استفاده وکی. من دیر کلی زیر میلرو من دومره وبله روز د منطقه کې څوک نه لوي ا دروان دي. من د خپل ځمکه نه تر اوسه پورې سمه استفاده نه ده کړې. زمن د 15 میلیون هکتار ځمکه نه یوازي د وواش لريته میلیون هکتار ځمکه نه تر اوسه پورې استفاده کړې. حال دا چې د زراعت صلاحیت اته میلیون هکتار از مکه نورم دی زراعت صلاحیت لری، یعنی آغا از مکه چی که دایش چی وکرل چی منگ دی نیمایی نکم اتروست دیر استفاده کن. منگ دیر رفینال رو دیر سروت لرو متاسفانه تین سم استفاده نده شوی او دینه به استفاده آل تکی کش دو دری ملاحل رو نتیر شو امن را ولو دی قانون حاکمیت را ولو فساد سر مبارزه وکو آل تا بید دیر تیره دایشو چه ده دو ثروتونو استفاده وکو او اقتصاد ته انکشاف ورکو و مختلف و مجالاتو که ملک ته انکشاف ورکو. ځکه اوس که مکتب جوړو بیرته سره سوځي، که پلچک جوړو بیرته منفجر کوي، نو ښه به یې دا وي چې دا مقدمات باید مخکې له مخکې تأمین کړو بیا دې مرحلې ته.
استاد، د بشر د حقونو په باره کې څه نظر لرئ؟ د اوس په افغانستان کې د بشري حقونو په څه وضعیت کې دی؟ څنګه کېدای شي ښه شي؟
آغا حقونه چه ده بشر پیدا که اون که بشر تا ورکری دی پاک الله ورکری، من خاص عقیده تیزی مواری لروشه ده به حمایت او ده غیر دفاع، زکه داز من مسئولیت ده. نو من چه ده حق ما دفاع نکنو چوک بیود، نور خلکه که ده نور پابنده و پلحاظ که منگ ده عقیده تی پابنده لرحاظه دفاع که و حمایت.
مشخصا که ده خزو ده حقون مبارکی وگیگو
ده خزو هم خزم مخلوق ده خدای ده، خدای خزی ده حقوق تاکلی دی، دیگو حقوقو ساته نباید وشی، دیگو حقوقو نباید دفاع وشی. تروس بوری خزو پا اکثر وزاو که ده خبرو شرعی حقوقو نه استفاده ندکلی، دیگه نباید استفاده وکلی. خزا حق ده تعلیم لری، حق ده کار لری، حق ده استعمال دی خپل سیاسی حقوق لری. خب منگ سر بیدام مطرح ده چه دی حقونو دی ساتن تر ال خلقه، منگ لپار دی سم استفاده لدغو حقوقونه باید آبرومند محیط ورت برابر کن. که هزا تحصیلم که باید آبرومند محیط ورت برابر کن، که کارم که آبرومند محیط ورت برابر کن، او که دی خپل سیاسی حقوق استفاده که آبرومند محیط ورت برابر کن، یو بل خجه تا آغا کارونه ورکو چه ممارسته و که چه ده دوی ده سرشت خلقت او طبیعت سره سازگاروی پدرانه تمام نشی.
ده ابرومن محیط یعنی وست ده موجود نده؟
خیر، ارچوک به ذهن که یو رسم لری کنه، زجه که لوام ابرومن زما به ذهن که یو تصور شده. زوام چه خجه چه تحصیل دادی باید د تحصیل په محیط کې اخلال وجود و نه لري، آبرومند محیط ورته مساعد شوی، کار ته چې ځي باید آبرومند محیط ورته مساعد شوی، خپل عزت باندې خپل حیثیت باندې مطمئنه اوسي، او همدارنګه چې د خپلو سیاسي حقوقونه هم استفاده کوي باید دغسې یو سازګار محیط ورته جوړ شي. او دا سخته کار نه ده، بله خجی داشته غواری،
یعنی هدف ما حجاب ده چه باید حجاب هم مراد شه؟
نه، یوازی مسئله ده حجاب نه، اوزم دیره خجی ده چه حجاب ده ده اصل یو 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 محفوظ آرام آبرومند محیط و تداشت. زی یو مثال در تو وارم دا ده منگ پوانتون ده دعوت لرو حال تا منگ ده خزو ده پارم فاکولتی لرو ده الکانو ده پارم لرو خزو ده پارم بیل آمیره جوڑه کرده چوک اخلال نکی چوک ورته درد سر نیجاده آرام تو گوانده راجی حال تخپل درس وایی تحصیل که بیر تخپل کورو تا جی پا مطمئن دول بیر تا جی تو وش باشه مل تا یو داغا وکه یو پختنه وکه چه چوک غواری چه دا طول یو زی پی آبا ویلی که درس وی چوک غواری چه بیل بیل درس وی زن فکر کام چه نه نهی بسلو که بدرته وی چه منگ دا دلتا آرام درس وی و بی اخلال درس وی و بی تکلیف درس وی
استاد تاسو ویلی چې خزو ته باید داسې مسائل یا وظیفی هم ورنه سپارل شي چې دغوی فزیکی توان سره سم نه وي. یعنی تاسو خو عالم هم یاستی دا د شریعت له نگاهه وای او که ستاسو دا په تګلارې کې سیاسي خبره ده
د شریعت له نگاهه وایم او بل د دې د بشري څېړنې هم دا وایي یو وخت ما سره څوک ناست وي د ښځې دا خبره یاده شوه مالوس تاسې دم خوښېږي چې لکه چین غوندې یو کیلومتر دو کیلومتر لاندې ځمکې لاندې په ډولچو کې کوز شوي یا په لفت کې او له هغه ځای د ډبرو سکاره راباسي او هغه هم بشارهګان په کال کې 50 په سلو کې قرباني دي. دا د تاسې دا سرش طبیعت سره سازګار دی مال تاسې پرې موافق یاستی په دې یو یم ککره ونه خوځېدله چې هو
مره دا یو بلې مسلې ته هم راځو چې هغه هم د بشر د حقونو پورې اړه لري. وروستۍ مسله به یې د انتقالي عدالت غوښتنه ده په لسو کلونو کې شوې ده. دې مسلې ته تاسو په کوم نظر ګورئ؟
من بالکل د عدالت طرفدار یو هر وخت خو په دې شرط چې د آغاز نه تر انجامه پورې عدالت وي، څېړنه د عادلانه جهتونو لخوا شوي، راپورونه د عادلانه جهتو لخوا شوي او هغه کسان چې څېړنې کوي راپورونه تهیه کوي بالکل په قضاوو کې باید بې طرفه وي. سره
داسې څوک کېدای شي کوم ارګان ملل متحد بل یا بل؟
نه په خپل ملک کې هم ډېر خلک دي چې بې طرفه پاتې شي. مثلا په دغه جګړو د کشمکشونو کې دلته ډېر خلک دي په افغانستان کې چې پکې دخیل نه و. که د اساس و بنیاد نه څېړنې بې طرفانه شروع شي سړی پرې مطمئن شي چې دا څېړنه له ابتدا نه عادلانه شوې ده نو څوک به بیا عدالت راته هېڅوک یې نشي راته.
تاسو خپل ځان او خپل ګوند هم اتحاد چې په هغه وخت کې و کورنیو جګړو په وخت کې و دلته په کابل کې په دې جګړې کې څومره ښکېل بولئ؟
زه بالکل یو په زرو کې ملامتیم خپل ګوند ته او ځان ته په دې کې نشم منلی په دې خاطر چې زه ځان ته ډېر دلایل لرم او که وخت راشي وایم او د بلې خوا دغه جګړې چې دلته پېښې شوې د ډاکټر نجیب د حکومت د سقوط نه وروسته د دې جګړو دپاره دوه کاله پخواله دی چې مجاهدین کابل ته راشي د دې دپاره پلان جوړ شوی و، پروګرامونه د بهره جوړ شوي و، د دې دپاره ډېر ترتیبات نیول شوي وه چې دا مجاهدین چې کله کابل ته ولاړ شي چې په آرامه توګه باندې یوه ورځ هم د خپلې حکومتدارۍ په رابطه فکر ونه شي کولی. دا ټول تحمیلي جنګونه و، ټولې تحمیلي جګړې وې او زه د دې دپاره اسناد لرم. اوکې وخت راغی زه به د دې اسناد راوباسم.
او عوامل که هر څه خو بالاخره دلته خلک ووژل شول، هغه خلک چې وژل شوي دي وینې توی شوي هغه ته مثلا څه ځواب کېدای شي؟ دغه عوامل به بهرني و.
ګوره زه څه درته وایم، دلته یو سړی چاینکه راخلي او ته دلته ناست یې په ځان پوم دی او په دا ککره دې په چاینکه ولي خدا نخواسته چاینکه ماتېږي او خلک دل زه ټینګ را نیسي چې تا ولې چاینکه ماته ته به څه ورته وایې؟ خو دلته دا د اکثرې پېښې د بیرون نه د بهر نه دغسې تحمیلې شوې دي. خو زه دلته کولای شم چې تا باندې ملامتي بار راولم چې دا خو د موږ ښکلې یوازه نه یم دا یوه چاینکه هم درلوده انتیکه ښکلې هغه تا ماته کړه تا چېرته ماته د تا لاسر پکې ژوبل شوی ده. په دې جګړو کې د افغانستان خلک ډېر متضرر شو، خپله د کیل جهتونه ډېر متضرر شو، خو دا ټول د بیرون نه تحمیل شوي وو.